ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د دې غړي په خبرونه کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرزونی او سلامونه می قبول کړي. په د خیبر پښتونخوا د گورنر سرګندونی په سند صوبه کې د افغان کډوالو مسله پاکستان کې فرقیز تشدد او د قبایلی ولس مشکلات د خبرونه مهم موضوعات دي. ځنې نور رپورټونه هم لرو. د روانې غړې په دویمه نیمه کې درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې په فاټا کې به ترقیاتی کارونه ډیر سر شروع کړل شي. د سند صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې په دغه صوبه کې میشت افغان کډوال به د روان کال تر اخیر خپل وطن ته بیرته ستانه کړي. او د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې له یو بل سره د قیدیانو تبادله کړې ده. او وسته خبرینه تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وای چې په قبایلی سیمو کې به جامع پرمختیایي کارونه د کډوالو ستنېدو وروسته ډیر سر شروع کړل شي. د گورنر له دفتره پرون مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د جنوبی وزیرستان یو پلاوی د ملک اکرام الدین په مشرۍ کې گورنر سره ملاقات وکړ او د خپلو مشکلاتو د حل کولو غوښتنه یې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي گورنر مهتاب عباسی دغه پلاوي ته باور ورکړ چې د امنیت پر ځای کولو او دغې د مسئلو د هوارولو لپاره به هر ممکن اقدامات وکړي. د سند صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې په دغه صوبه کې به میشت افغان کډوال د روان کال تر اخیر خپل وطن ته بیرته ستانه کړي. همداراز په سند صوبه کې د ترهګرۍ ضد د قانون تر مخه د ځانګړو تاڼو او جیلونو د جوړولو پریکړه هم وشوه. دا فیصلې د خالی پرواز د سند اپکس کمیټې په غونډه کې شوې دي. د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې کم شلمان خلک شکایت کوي چې حکومت ورته بنیادی سہولتونه نه ورکوي. د سیمې یو مشر شیر حیدر نن مشال لیډیو ته ویل چې یادی سیمې خلک د ژوند بنیادی اسانتیاو لکه تعلیم، صحت، سړکونو او د حفاظتي بندونو نه محروم دي.
زمونه علاقه ډیره زیاته پسمنده ده په هر لحاظ باندې. که طبیعي هغه وګوري یو بیچو ده، هغه کې چې کوم دی کنه یو ډسپنسر دی او یو چې کوم دی کنه دایي ده کې په دې نوي دور جدید کې چې کوم دی کنه موږ د ډاکټر نه او د الیچمی نه او د ډاکټر نه محرومه یو. سلام څوک پوښتنه نه کوي په هسپتال کې بیخي نه دوا شته دی. مثلا مې زمونږ یو په کم شلمان کې هاي سکول دی چې بار بار موږ ویناګانې کوو هم تحصیلدار ته، ایم ای پی صاحب ته، هم چې کوم دی کنه ایجوکیشن ډایرکټر له لاړو آی یو له لاړو، هیڅ کوم فریاد نه اوري. تقریبا بالکل کې عمله نشته دی.
خو بیا د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د پرمختیایي کارونو یو مشر فرید خان مشال لیډیو ته ویلي دي چې دوی د کم شلمان سیمه د روان کال په ترقیاتي کارونو کې شامله کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي چې یو متحد افغان حکومت واشنگټن ته دا دلیل په لاس ورکړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر په ورو کولو بیا غور وکړي. کارټر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار
وکړ. زموږ لومړیتوب دا دی چې د دې پرمختګ پر ټینګوالي ډاډه سو. له همدې کبله دی چې د امریکا ولسمشر د اشرف غني د امنیتي تګلارې د لا ښه ملاتړ لپاره پر څو لارو غور کوي چې یوې هم د امریکایي ځواکونو د وتلو په احتمالي مهال ویش کې بدلون نه دی.
امریکایي ځواکونو د 2014 کال په دسمبر کې په افغانستان کې خپل ماموریت ختم کړ، خو په یو محدود شمیري افغان ځواکونو ته د سلام مشورې او پوځي روزنې ورکول په هدف پاتې شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړاندې په پام کې درلودا چې د روان کال تر پای په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر نیمایي ته ورسوي او په 2014 کال کې تقریبا ټولو باسي. خو کارټر وایي ولسمشر غني به امریکا ته د سفر پر مهال له ولسمشر اوباما سره د دې پلان په بدلونونو خبرې وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د یمن مشر چې تیره میاشت یې د ولسمشرۍ له دندې څخه استعفا ورکړه، د هیواد جنوب ته ولاړو په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د حوثي اغیانو رژیم تسلیم نه کړي. عبدالربو منصور الهادی ویلی دی چې په تیره ستمبر میاشت کې چې د کله نه حوثي اغیان سر ښار ته ننوتي ټول اقدامات یې ناجایزه دي. هغه بیانیه چې د ولسمشر په توګه هادی لاسلیک کړې وه پکې د ایدن په سیمه کې د قومي مذاکراتو غوښتنه شوې. نوموړي زیاته کړه چې هغه د 2011 کال د یمن د عرب د پسرلي پاسون وروستو د خلیجي هیوادونو لخوا د واک د انتقالولو د پلان ملاتړ کوي. هادی د پوځي امنیتي ځواکونو نه هم وغوښتل چې د ده ملاتړ دې وکړي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له لوړ پوړو ایرانی چارواکو سره د تهران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په ژنیوا کې دغه خبرې داسې مهال کیږي چې دواړه لوري هڅه کوي د مارچ تر 23 نیټې نه وړاندې چې د اټمي پروګرام په اړه د یو تړون لپاره دوستۍ نیټه ټاکل شوې د خپل منځي اختلافات ختم کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران د پلاوی مشري کوي. د امریکا د توانایي وزیر به هم د لومړي ځل لپاره د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرو کې ګډون وکړي. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې له یو بل سره د قیدیانو تبادله کړې. د دواړو لورو په حواله تېر ورځ په لوهان سیمه کې 149 اوکراینی سرتیري او 250 یاغیان یو بل ته ورکړل شوي دي. د قیدیانو دا تبادله د هغه ډسبندې برخه ده چې د فروری په 12 د فرانس، جرمني، روس او اوکراین مشرانو کړې وه. وروستۍ خبر د کرکټ د نړیوال کپ پاړه. د کرکټ نړیوال کپ په مقابله کې دا مهال د هند او د جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. هند ټاس ګټلی و او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هند جنوبي افریقا ته د 308 رنسونو هدف ورکړی دی او دا مهال جنوبي افریقا 8 رنسونه جوړ کړي دي او 2 اوورونه هم شوي دي. د خبرې نو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د ریپورتونه واوري. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د کډوالو د ستنېدو سره سم به په قبایلي سیمو کې د پرمختګ هلې ځلې لا نورې توندې کړې شي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې د فرقیز تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دفاعي چارو څېړونکي حسن عسکري وایي دا ځکه چې د پوځي کاروایانو مرکز قبایلي سیمې دي او فرقیزې ډلې زیاتره په پنجاب او بلوچستان کې میشت دي.
جو فرقہ وارانہ گروپ ہے یہ پنجاب کے اندر بیس کرتے ہیں زیادہ تر اور کچھ بلوچستان کے اندر.
قبایلی ولس ګیله کوي چې حکومت یې بنیادی ضرورتونو ته سمه پاملرنه نه کوي. د خیبر ایجنسی شلمان سیمې اوسیدونکي سم مشکلات لري.
په دې نوی دور جدید کې چې کوم دی کنه موږ د ډاکټر نه او د لیشمی نه او د ډاکټر نه محروم یو. هیڅ کوم فریاد نه اوري. تقریبا بالکل کې عمل نشته دی. زموږ علاقه باندې کوم دی لکه ترجیح لا ورکي.
دا او نور رپورټونه به هم واورئ. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د باختر ستوري خبرونه کې واورئ چې په جلال آباد کې ځوان ادبي بهیر د یو کتاب د مخکتنې غونډه کړې. د دې غونډې یو ګډونوال د دې کتاب په حق لوایي
من سره په تړاو د یو درد لري او درد سره چې هر څوک به دردي کوي هغه دلته بربند کړی دی.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی وای چې د قبایلی سیمو نه به کورشوي خلک چې خپل کورون ته ستانه کړي شي نو ورسره به سمدستي د پرمختیایي کارونو سلسله هم اتوند کړی شي. د گورنر د دفتر نه جاری کړی شوی خبر کې او خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جنوبي وزیرستان د یو وفد سره د ملاقات پر مهال گورنر دا څرګندونه کړې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
ټول خبر په کوفه گورنر د جنوبي وزیرستان کې او ملکان دي د هغه مشران دي هغوی سره ان دې کې د پرمختګ مشرانو د ورغل سره د خپل سیمو د جهاد د ګرلو او سنت کې مشهور یا چې کوم څه دی به کوښښ وکړي چې دا یې نه خبر کړي چې د مسؤلیتونو مشران شامل او په دې باندې ګورنر خو ته باور ورکړي چې دې ته مسر جن پکړه چې فروری د مارچ مېشتې کې خپل د کوښښ او په هغه مشورې چې هغه نه وړاندې وړاندې کې حد کې کوي چې نو هم پر مخې پروژې دي دا د پکې په سیمو کې کار سره جوړول دي چې جوړول دي تر هغه پورې دي او ټول باندې حکومت او پرشین حکومت دی او دایي حکومت دی دې بلې باندې تلشي دي په هغه باندې کار شروع شي هم دي او دې کوم سرګند پرته مشران ته دونه وکړي چې
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سند صوبې ته د یادې صوبې حکومت فیصله کړې چې په دغه صوبې کې مېش په لکونو افغان کډوال د سګنی کال تر اخیره خپل وطن ته ستانوي. همداراز په سند صوبې کې د ترګرې خلاف د قانون تر مخه د ځانګړو تانو او جیلونو د جوړولو فیصله هم شوې ده. دا فیصله د خالی په ورځ د سند اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې چې په اړه یې تفصیل د ظفر کریمی دی ریپورت کې اورو.
د سین صوبې د داخله محکمې تر مخه د خالی په ماخام په کراچۍ کې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په مخه د جوړې شوې سین اپیکس کمیټې غونډه شوې چې پکې پریکړه شوې چې د کراچۍ په ګډون د سین په ټولو صوبې کې 20 لکه افغان کډوال میشتي او دوی به سکل خپل پلانني ټاټوبي ته استنولې شي. د پیسلې تر مخه د افغان کډوالو کمپونه بعد خارونو څخه بهر منتقل کیږي. همدارس په سین صوبې کې د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې بیلې تانه او جیل جوړیږي. د غونډې وروسته د سین صوبې د داخله محکمې سیکرټري عبدالکبیر قاضي خبري غونډې ته وویل دیوائی د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره داخله محکمې د وسنه په کراچۍ کې دوه تانې ځانګړي کړي. په سکر او حیدرآباد کې هم ایوی وا تانه د دغو کیسونو لپاره جوړیږي. د دې نه علاوه د قومي اکشن پلان د قانون د لاندې د نیول شوو کسانو لپاره ځانګړي جیلونه جوړولی شي او دوی به په عامو جیلونو کې نه ساتل کیږي. د سین صوبې د داخله محکمې سیکرټري عبدالکبیر قاضي زیاته کړه په سین صوبې کې درې ډوله بهرنیان وسیږي چې په کې افغان کډوال، بنگالیان، برمیان او د نورو هیوادونو قانوني او غیر قانوني کډوال شتون لري. نوموړي ویل په دې غونډه کې دا فیصله هم کړي چې په سین صوبې کې به نوې مدرسې او جماعتونه د سین حکومت څخه د اجازه نامې تر اخیستو وروسته جوړیږي او د مخکې نه جوړو شوو مدرسو د پلټنې په اړه به ځانګړی قانون جوړیږي. مدرسہ او جماعت با د انوسی یا اجازت نامې نه بغیر نشي جوړېدلې. غونډه کې دا پریکړه وکړه چې هر څوک چې جماعتونه او مدرسې د اجازت نامې نه بغیر جوړوي نو په دې اړه به کمشنران او ډیپټی کمشنران مونږ ته رپورت راکوي او بیا به د دې په ضد عملیات کیږي. د سین صوبې د داخله محکمې سیکرټري وویل چې د وسنیو پریکړو په اړه دوی ایجنډا جوړه کړې او د دې لپاره به په راتلونکي هفته کې باقاعده قانون جوړول شي. یاد دی وی د کډوالو د نړیوالی ادارې یا یو ان ایچ سی آر تر مخه په کراچۍ کې 15,000 او د سین صوبې په نورو برخو کې 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د امریکا نوی دفاع وزیر ویلی دی چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په منصوبه به سر دوباره غور کوي. آشتن کارتر چې په خپل لومړني سفر پرون افغانستان ته رسیدلی د ولسمشر اشرف غنی، اجرایی مشر عبدالله عبدالله او ځینو امریکایي او افغان چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي دي. نوموړي د ولسمشر اشرف غنی سره یوې ګډې خبري غونډه ته وینا هم کړې ده چې تفصیل یې د فریبا ظاهر رپورت کې اورو.
واشنگتن تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر طرحې بیا غور کوي. د دغه هیواد نوی دفاع وزیر کابل ته د سفر پر مهال دې موضوع ته په اشاره وویل چې باید په دې اړه ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې پرمختګ ټینګ او کرا سوی دی. اشتون کارتر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ، خو زیاته کړې چې غواړي د افغانستان د حکومت له مشرانو څخه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د پرمختګونو په اړه پوه سي او دا چې امریکایي ځواکونه له خپلو متحدانو سره څنګه کولای سي د دې پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکړي. کارتر زیاته کړه
is to make sure this progress
زموږ لومړیتوب ده چې د دې پرمختګ پر ټینګوالي ډاډ اسو. له همدې کبله د امریکا ولسمشر د اشرف غنی د امنیتي تګلارې د لا شملاتړ لپاره پر څو لارو غور کوي چې یوې هم د امریکایي ځواکونو د وتلو په احتمالي مهال ویش کې بدلون نه دی. کارتر وایي اصلي هدف د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام دی. راپورونه وایي د امریکا د اوسنۍ طرحې له مخې متحده ایالات تر روان 2015 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر نیمایی ترسوی چی شمیر به 15,000 سی او دا شمیره تر 2014 کال پوری په تدریجي ډول کم او یوازې د امریکا تر سفارت پوری به محدودیږي. خو د پنتاګون نوی مشر وایي شاید دا پروګرام بدل سي. اوسنۍ تګلاره په امریکا کې د جمهور غوښتونکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. هغوی استدلال کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته شایي هغه لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي چې په سختۍ یې د طالبانو په وړاندې ترلاسه کړې دي. هغه سي چې د دوی په خبره په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته فرقه یي شخړې په هغه هیواد کې ډېرې سوې. ولسمشر اشرف غنی هم وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د اوباما له پلان سره موافق دی، خو وایي امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي.
وایس اف امریکا جیوبر ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او هم په دې سپو د ماخام د شپږو بجو نه پاس په ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې ورستوي کې په پاکستان کې د فرقیز تشدد پیخي یو وار بیا زیات شوې دي، چې په کې په پیښور، پینډي او شکارپور کې د شیاګانو په امام باړو بریدونه شوې دي. که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان جوړ کړی، خو د انساني حقوقو فعالین وایي چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او په خاصه توګه د فرقیز تشدد پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راموم.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا د دورې پر مهال ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد پاکستاني قوم یو موټی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هواد کې د فرقیز تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د جنوري په 9مه په راولپنډۍ کې په یوې امام بارګاه برید وشو چې پکې لږ تر لږه 2 تنه وژل شول. د جنوري په 10مه نیټه د سند صوبې په شکارپور کې د شیاګانو په یو امام بارګاه د برید په نتیجه کې خو 6 کسان وژل شول، او دغه سي بیا د فروری په 14مه نیټه په پېښور کې د شیاګانو جماعت پر خکړل شو چې پکې شل کسان وژل شول. د رواني میاشتې په 19مه نیټه بیا په راولپنډۍ کې په یو امام بارګاه په وسلوال برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان جوړ کړ او د پانسیانو نه یې بندیز لرې کړ، خو د ترهګرۍ په خاصه توګه د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره هیڅ سم ګامونه نه دي اخیستل شوي.
قومی اکشن پلان او پوځي عدالتونه جوړ شو، خو د فرقیزو تنظیمونو خلاف هیڅ اقدامات نه دي شوي. حکومت چې اوس د ترهګرۍ پر ضد کوم اقدامات کوي یا کول غواړي هغه کافي نه دي. د تیرو ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان حکومتونو فرقیز تنظیمونه د خپلو ګټو لپاره استعمال کړ، او زما په خیال به اوس دا د حکومت لپاره ډیره ګرانه شي چې په فرقیزو پیښو باندې کابو ومومي.
په روان کال کې د فرقیز تشدد د پیښو وروستو په مختلفو ښارونو کې شیاګانو مظاهرې او احتجاجي ناستې وکړې، او د حکومت نه د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. بلخوا د سند حکومت ویان شرجیل میمن په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو اعلان وکړ. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر الاشرفي بیا د فرقیزو پیښو غندنه وکړه، او ویل چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده.
سل په مسلسله توګه د ترګری د ختمولو لپاره هڅ کوي. د مختلفو فرقو کاغه د شیا و جنوي او کدی عالم خټول مکاتب فکر د ترګری پر ضد یو دی. موږ د ترګری د پیښو وړاندې هم غندنه کړي. کڅوک دا فکر کوي چې د ترګری په پیښو او تشدد کولو سره به پاکستاني قوم کمزوري کړي، نو ان شاء الله داسې بنه کړي.
پاکستاني قوم کو کمزور کړ دیګا ته ان شاء الله ایسا نه
ہوگا. د سیاسي چارو پو پروفیسر حسن عسکری بیا وايي د پاکستان حکومت تر دې د ما داغ شپېتو تنظیمونو چې پکې اکثره فرقیز تنظیمونه دي نمونه نه دي پټاګه کړي چې په حکومت بندیزونه هم لګولې دي. نوموړي وايي د پاکستان ولسي حکومتونو استخباراتي ادارو لا پکار ده چې باید فرقیز تنظیمونو پر ضد د کارروایانو لپاره تیار اوسي، ځکه چې په پاکستان کې حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي.
فوج جو ہے جو آپریشن کر رہی ہے وہ نارتھ وزیرستان اور ٹرائبل ایریا.
د پاکستان فوج د ترهګرو پر ضد په فاټا کې عملیات کوي، خو فرقیز تنظیمونه د هیواد دننه دي، یعنی پنجاب او بلوچستان کې بیا زیات دي، او هلته صوبائی حکومتونه هغوی په صحیح مانو کې نه کنټرول کوي. دا تنظیمونه خپل فعالیتونه کوي او د هغوی مشران خپخکاره ګرځي او ورته څوک هیڅ نه وایي.
صوبائی حکومت د دغه خلکو پر ضد د کاروایانو کولو نه ویریږي چې چرته د تشدد پیښې لا زیاتې نه شي.
د بشری حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس واچ بیا په خپل ویب پاڼه په یو ریپورت کې لیکلي دي چې پاکستان کې مذهبي ازادي تر بریدونو لاندې ده، او په 2014 کال کې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد بریدونه زیات شوي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
نن هم د مشال ریډیو په دویمه د روانه غړې دویمه نیمای کې درته په اخري برخه کې د باختر ستوري خبرونه لرو. خو دا غي نوړاندې ځنې ریپورتونه ای اف پی خبری ایجنسی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو یو لیکنه کړې ده، وایي چې په پیښور کې په ارمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس په سعودي عرب یو شمیر پښتنې راپورته شوې چې آیا دغه هیواد په پاکستان کې د سخت دریځي سبب دی او کڅنګه، ځکه چې د دغه هیواد له اړخه پاکستان کې مدرسو ته مالی مرستې ورکول کیږي. که څه هم سعودي عرب په دې لړ کې رسمي بیان ورکړی دی، خو په پاکستانی میډیا کې دا موضوع لا هم د بحث لاندې ده. د مقالې مهم ټکی د ملیحا مرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي په پیښور کې پر سکول د طالبانو د حمله وروسته حکومت پر ترهګری ضد قانونو لاس پورې کړی دی چې پکې د مدرسو کلک څارنه شامله ده. په داسې حال کې د هیواد میډیا او حکومتي وزیرانو پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا د سعودي عرب لخوا مدرسو ته مالی امداد د تشدد ډک سختې ریزي لامل دی که څنګه. ایجنسی لیکي دغه پوښتنو د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو کې په لومړي ځل کشالې پیدا کړې دي. تیرونه د سعودي عرب سفارت بیان ورکړ چې د هیواد لخوا مدرسو ته مالی امداد د حکومت د کلیرنس یا اجازت سره ورکول کیږي. دا بیان لا غوړو سمخې تراغلو کله چې یو پاکستانی وزیر پر سعودي تورو لګولو چې په مسلمانو هیوادونو کې بے ثباتی جوړوي. اجنسی کې په جواب کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په شخصي ډول د افرادو لخوا په غیر رسمي طریقه د فندونو ورکول کېدو به هم پکلکه څارنه کیږي چې دا ډول وسلوالو ډلو ته د فندونو مخاوني سي. اے ایف پی لیکي پر دې سربېره د پاکستانی او چارواکو لخوا عرب شیخانو ته د ساړی مارغه ښکار کولو اجازت باندې هم تنقید کیږي. اجنس له پاکستان خبریدونکو د هیرالډ نومي مجلې اډیټر بدر عالم دخلی لیکي چې په دې وروستیو کې پر سعودي عرب تنقید ډېر زیات شوی دی چې مخکې چره داسې نه دي شوی. سعودی عرب په پاکستان کې پراخې اقتصادي او تجارتی دلچسپیانې لري او اوس په دې تعلق په سرګند ډول پوښتنې کیږي. داغه په خبره لدی مخکې چا داسې پوښتنې نه کولې. اجانس د امریکا د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د خلی د برسیره شو پټو سفارتي پیغامونو په حق لیکي چې په 2009 کال کې ویل چې د سعودي عرب مالی مرسته ورکونکي یا ډونرز په نړۍ کې د سنی ترهګرو ډلو د فندونو تر ټولو مهمه ذریعہ دي. په دغه پټو پیغامونو کې د مثال په توګه د طالبانو، القاعده او لشکر جنگي نمونه خستل شوې دي چې ورته فندونه ورکول کیږي. د سعودي عرب لخوا د فندونو ورکولو تړاو له ایران سره هم یادېږي چې په سیمه کې د شیاګانو مسلمان ریاست دی او لوګ دې مودې راهیسې ورسره تعلقات خنډ دي چې جغرافیایي او ستراتیژیک بڼه لري. بل خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له سعودي سره خاص نيسي اړیکې لري چې د نوموړي د جلاوطنۍ په دور کې دغه هیواد شاهي خاندان یې د اوسېدو بندوبست کړو. تیر کال سعودي عرب پاکستان ته 1.5 بلین ډالر د توفې په توګه ورکړې چې کارپوهان یې د سعودي لخوا یو قرضه بولي. اجانس د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټري او سفارتکار نجم الدین شیخ تخلیلی کی چې د پیښور برید پس پر سعودي عرب تنقید ته لاره هواره شوې ده. هغه ویل چې مدرسو ته د بارنو هیوادونو نه د فندونو ورکول کېدلو د مخنیوي ترڅنګ دا هم ضروری ده چې په داخلي کچه هم دغه شان حل ځلی وشي. اجانس یو ناڅرګنده پاکستانی چارواکي تخلیلی کی چې په اوږدمهاله موده کې له سعودي عرب سره د پاکستان تعلق ډېر مهم دي او ورته نقصان رسول به ښه نه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
دا د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې کم شلمان خلک شکایت کوي چې حکومت ورته پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی سہولتونه د مثال په توګه تعلیم، صحت، سړکونه او حفاظتي بندونه محروم دي. د دوی په وینا دغه سیمه په هر لحاظ سره ورسته پاتې شوې ده. دوی د حکومت نه د ستونزو د حل کولو غوښتنه کړې ده. په اړه یې نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې کم شلمان خلک وای چې په موجوده دور کې هم د ژوند بنیادی اسانتیاونه به برخې دي او حکومت د دوی سیمې ته پام نه کوي او دلته د صحت او تعلیم خې اسانتیاوي نه لري. په دې حق له د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ته وای
زموږ علاقه ډیره زیاته پسمانده ده. په هر لحاظ باندې که طبيعي هغه وګوري یو بیچو ده، هغه کې کوم ده کنه یو ډیسپنسر دی او یو چې کوم ده برابر
دا چی اوسی ولی چی مونگا پو خطرہ کیو کو سیلاب راشی نو مونگا تا دیر زیاد پرابلم میں تکلیف کی رہتا زکا چا کرو نو سڑک جوڑ نہ سو لابل را نو ران سو خو آگا سے کار پر نہ دے شوری زکا چا کم نو دا ماں تا مخا کڑے او زور سڑک چلا پا ملز کے اوران سو اس حالت دا سے رو رو خرابی گی پکار دا چی دے دا مرمتو کرشی
خوبیا دا خیبر ایجنسی دا پولیٹیکل ایجنٹ پا دفتر کی دا پرمختیائی کارونو پلاننگ آفیسر فرید وائی چی دوی کم شلمان او لو شلمان پا روان کالنی ترقیاتی پروگرام کې شامل کړي دي او دلته به یو شمیر کارونه تر سره شي. یاد دی وی چې کم شلمان او لوی شلمان د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل نه په خواوشا 25 کیلومتره فاصله باندې افغان پولی ته څیرمه کړي دي او خلک وایي چې حکومتي چارواکي د ورته پام وکړي او دلته د خلکو ستونزې هوارې کړي. فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
هلته په بنو کې میشته شمالي وزیرستان یو کډوال ضیاءالدین وایي چې څلور کلن زوی یې د ځیګر په ناروغۍ اخته دی او دومره وس نه لري چې د علاج وکړي. دی وایي که څه هم د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ورسره د زوی د علاج لپاره د 300,000 روپو مرسته کړې وه، خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دفتر نه په نږدې هم نه دی پرېښودل شوی. ضیاءالدین له ګورنر وزیر اعلی نه غوښتنه کړې چې د زوی د علاج په لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د ضیاءالدین سره خبرې کړې. دی وایي
زما نوم ضیاءالدین دی، شمالی وزیرستان سره تعلق لکه اصل کې زما بچای دی کنه هغه د پیدایش نه د جګر په مسله مرض ورته شو کنه نو هغه د جګر بدلی غوښتله کنه نو هغې دپاره وزیراعلی پنجاب شهباز شریف صاحب 40,00,000 روپۍ منظوري راکړه کنه چې هغې په انډیا کې په میدان ته هسپتال کې ما علاج وکړو آپریشن مو نو هغه بیا کامیاب دی. تقریباً 30,000 منتھلی خرچہ رہا دے وزیرستان کے زما دکانو اس چونکہ مونگا ای ڈی پی جو کنا آغا
کم نسی میں وزیرستان کے
مونگا تحصیل دا تخیل جو ڈکھانا بیا سید آباد اس لکا مونگ دا غاڑو چی دا ٹیسٹو نا ودا غا دا خو مونگا ای ڈی پی جو مونگ سر ہے سم نشتا دے دکان میں آلتا کی پاتے دے آر شای جو مونگ آلتا پاتے دی چی دا وشی چی دا ٹیسٹو نا دا وائی
دا حکومت چکم آئی ڈی پیس تا پیسی دا میاشتی ورکی آغی که دا نمبر بری گی سمر پیسی دی کن آغی که نور ضرورتی
خوز مونگا بل بجتی آغی ضرورتون هم نپرا کی گی ولی چیز مونگ تاوس دا
آنو تاوس دا چان وقتنا که وی چان دا مرست وقتنا که وی
مونگا دی ودرالا خیبر پختون خواه دی گورنر صاحب خیبر پختون خواه و نورال دا لاب سران دا
پنجاب وزیرالیا تا تاسو درخواست لیکو استاسو امداد دکلا جنو دا خیبر پختون خواه وزیرالیا گورنر تاسو سفورتلی اسی دا هم اتکلی
لکه
یو د خیبر پختونخوا ته وزیر الله ته چې زه د ګیټ ته ورغلم نو هلته کې په ګیټ کې ما ته اجازه نه راکوله دننه ما ته چې زما دا درخواست دا کا چرته واسطه وي بیا بهتره خبره ده ما ضروري نه ده چې زه هم خپل د سره ملاقات وکم ما شبه شریف سره ملاقات نه کړی دا غس پګټ باندې ما درخواست ورکړی خو هغه ما نه درخواست هم نه خستو وی چې دا شکایت صندوق کې وګرځا نو ما درخواست شکایت او صندوق کې وګرځا
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د وزیرستان د یو کډوال ستونزې اوریدا چې زوی یې په ناروغي اخته دی او د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي د مشال ریډیو په خبرونو کې درواني غړي نیمایي تر رسیدلی او په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونی ما بجاشوا د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زاورو
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وای په قبایلی سیمو کې به جامع پرمختیایي کارونه د کډوال ستنې دروست ډیر سر شروع کړل شي. د گورنر له دفتره پرون مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د جنوبي وزیرستان یو پلاوی د ملک اکرام الدین په مشرۍ کې گورنر سره ملاقات وکړ او د خپلو مشکلاتو د حل کولو غوښتنه وکړه. د سیند صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې په دغه صوبه کې مشت افغان کډوال به د روان کال تر اخره خپل وطن ته بیرته ستانه کړي. همدارس په سیند صوبه کې له ترهګرۍ څخه د قانون تر مخه د څنګړو تاڼو او جیلونو د جوړولو پریکړه هم شي. د فیصلې د خالي پرس د سیند اپیکس کمیټه په یو غونډه کې وشوې. د خبري ایجنسی لري پرتی سیمه کم سلمان خلک شکایت کوي چې حکومت ورته بنیادي سہولتونه نه ورکوي. خو بیا د خبري ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د پرمختیایي کارونو یو مشر فرید خان مشال لیډیو ته ویلي چې دوی د کم سلمان سیمه دروان کال په ترقیاتي کارونو کې شامله کړي ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي چې متحد افغان حکومت واشنگتن ته دا دلیل په لاس ورکړی چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر په ورو کولو بیا غور وکړي. کارټر پرون په کابل کې افغان ولسمشر سره په یو ګډ خبري غونډه کې دا خبرې وکړې. د یمن مشر چې تیر میاشتې د ولسمشر له دندې څخه استعفا ورکړه د هوا جنوب ته لاړو په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د حوثي افغانو رژیم تسلیم نه کړي. ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه دوه ورځې خبرې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په د ایراني پلاوی مشري کوي. او د کرکټ په نړیوال کپ په مقابله کې د مهال د هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده او هند جنوبي افریقا ته 370 هدف ورکړی دی او د مهال جنوبي افریقا د یو وکټې په زیان 20 رنونه جوړ کړی دی او اتم اوور روان دی.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز اوریده او پام وکړی چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی راځي چې په ګاډي واورو.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف روانو عملیاتو لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې د کاروای دوران 15 وسلوال او یو پوزي میجر وجل شوې دي. د غرنکو هارت پولیسو هم د ترهګرۍ یو لوی حصه شنډه کړې او د کلدم تنظیمونو او شکمن افغان کډوالو په ګډون یې 30 کسان نیولې دي. ادارې وایي چې پارلیمان کې ناس ټولو سیاسي جماعتونو او پوز لخوا د مشترکه فیصله رستو ملک کې د ترهګرو په ضد عملیات روان دي او یو شمېر خلک نیول شوی یا وجل شوی دی او ورسره ورسره د قانون نافذونکو ادارو کار او زیار خکولو د پاره دوی ته جدید وسله آلات او خپلو کې د رابطو زیاتولو تربیت ورغړی کیږي چې ورسره امکان دی ډیر ضربه ملک نه وسلوال ختم شي. اداریا اخره کې لیکي چې د سکیورټي ادارو کردار په خپل ځای خو عام خلکو سیول سوسایټي عالمانو او د ژوند د هرې تپې سره تعلق لرونکو خلکو له هم پکار ده چې د جنگ کې خپل کردار تر سره کړي. او دا خبره امریکا کې شوی کانفرنس کې هم د پیتو نازیاتو ملکونو نمائندگانو ومنله چې نړۍ نه ترهګرې ختمون د پاره ضروری ده چې داسې کارو شي چې ورسره د اولس زړونه وګټلی شي. او پاکستان هم په دغه کړن لار روان دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه صوبه کې په میش رجسترډ افغان کډوالو غږ کړی چې دوی د سکسما یره طرحه زړه کې نه ساتي ځکه چې صوبایي حکومت د دوی په ضد سکسما کاروایی نه کوي او چې کومې کاروایی روانې دي هغه یوازې د رجسترډ افغان کډوالو په ضد دي. خو که دوی هم پسنه سره جوړ ځان رجسترډ کړو نو در ټاکلې شوې مودې به دوی ته هم سن ویل کیږي. اداریا مخکې هم د دغې صوبې د گورنر سردار ماتاب احمد خان عباسی د خلیل کی چې پاکستان 15 کالو پورې د افغان کډوالو ملمستیا وکړه او اوس هم د کډوالو ادارې او نړیوالې رولې سره لګیا دي چې په عزت او احترام د دې خلکو واپسی ممکن کړي او د دوی سره به څه قسمه زور زیاتې نه کیږي. اداریا اخره کې لیکي چې سمو د وړاندې صوبایي حکومت په بل جبه خبرې کولی او اوس یې ناڅاپه رویه بدله شوه، خو بیا هم ضرورت د دې خبرې دی چې متعلقه چارواکي قانون نافذونکي ادارو او ضلعي انتظامیو ته ووایي چې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو سره د خپل رویه سم کړي او د نیولو په وخت هم ورسره زور زیاتې نه کوي، ځکه چې دوی هم زموږ مسلمانان او پښتانه رونه دي او دې سره د پاکستان افغانستان تعلقات هم خرابیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ریاست غیر فعاله او ترهګر پیاوړي ښکاري او وجه یې دا ده چې د ترهګرۍ او سختریزۍ د جرلو معلومولو هڅې نه کیږي. بلخوا ای ایف پی خبري ایجنسی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه لیکنه کړې. ولسمشر د پاکستان لخوا د امن او جوړجاړي لپاره پورته کړل شو ګامونو هرکلی کړی دی. د دواړو لیکنو غټ کې د ګولیاز نارو
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې وسلاوالو په پیښور، شکارپور او بیا په اسلام آباد کې په داسې حال کې بریدونه وکړل چې ریاست د مخمسې ښکار دی او لار ورکه هم دی. ورسپان وایي چې ریاست په ظاهري توګه مصروف ښکاري، خو د ترهګرۍ پر ضد یې عملی ګامونه اغیزناک نه دي. که څه هم د ضرب اضف فوزي عملیاتو د کامیابۍ دعوی کیږي، خو ترهګر د هیواد په مختلفو برخو کې خپل کاروایانو ته دوام ورکړي. ورسپانه زیاتوي چې تر اوسه پورې د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلاره واضح نه ده. په دې کې ډېرې پوښتنې موجود دي چې آیا حکومت په دې کې مخلص دی او کنه. ورسپانه لیکي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد او سختدریزۍ ضد اصطلاح له یو بل سره ګډوډ کړل شوې ده، خو د ترهګرۍ بنیادي وجوهاتو د معلومولو کوششونه نه کیږي. ورسپانه زیاتوي کچري واکمن د ټولنې کنټرولولو لپاره مذهب استعمالوي، نو بیا د هغو خلکو نه څه تمې کېدی شي چې بنیادي سهولتونو نه محروم دي. ډیلی ټایمز ورسپانه وایي چې باید ریاست د سختدریزۍ ضد ستراتیژي کې پر مذهب کنټرول ولري او د دې وجوهاتو لټولو سره سره په ټولنه کې امن او هم آهنګي پر ځای کړي. بلخوا ایف پی خبري ایجنسی لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د هغو همکاریو ستاینه کړي چې غواړي وسلوالو طالبانو سره په جوړجاړۍ کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر په یو بیان کې د پاکستان لخوا د امن او جوړجاړۍ لپاره د هلو ځلو ستاینه کړي. نوموړی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان دښمنان خپل دښمنان ګڼلو خبري هرکلی کاو. خبري ایجنسی لیکي افغان ولسمشر په دې رستو کې د دوه مهمو بریدونو ته اشاره سره ویلي چې دغه بریدونو رستو دواړه هیوادونه رانږدې شوي دي. د افغانستان په یحیی خیلو کې د نومبر په میاشت کې په یو برید کې 50 کسان وژل شوي ول او د دسمبر په میاشت کې وسلوالو طالبانو د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید کې یو نیم سل نه زیات کسان وژلي وو چې زیاتره پکې زده کوونکي ول. خبري ایجنسی لیکي د افغان ولسمشر بیان له هغې رستو راغلی چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په واشنگتن کې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره د ملاقات پر مهال ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډیر زیات مثبت پرمختګ شوی دی. د نوبوړي په وینا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ نږدې اړیکو ته اړتیا ده. خبري ایجنسی کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني سرګندونی په داسې حال کې کړی چې د طالبانو قومندانانو ویلی وو چې له امریکا سره په قطر کې د سولې خبرې تری پیلوي، خو بیا وروسته امریکا او طالبانو بیان دغه اداوی رد کړي. خبري ایجنسی د یو طالب مشر په حواله لیکلي چې اشرف غني د امن خبرو اترو لپاره ډیر ښه کار کړی. بیا یو بل طالب ویلي چې له قبایلي مشرانو سره د اشرف غني خبرې اترې به پرمختګ په لور لاړ شي. خبري ایجنسی په مقاله کې د افغان ولسمشر په حواله زیاتوي چې اوس هم ځینې عناصر موجود دي چې د امن پروسې په اړه غلط معلومات خپروي او خلک گمراه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړیوالو ریپورتونو په لړ کې د یوکرين حال درکو. په ماسکو کې زرګونو خلک په یوکرين کې د روس په لوا ولسمشر د لری کېدو یو کال پوره کېدل نه پس سړکونه تراوتی دي او دوی ویل دي چې یو کال وړاندې په یوکرين کې کودتا شوی و. ل دې ورځ وړاندې د یوکرين په سرخار کیف کې سلګونو خلکو په هغه یورپ په لوا لاریون کې چې تیر کال شوی و د وجل کېدونکو یاد منځلې ده. په دې اړه تفصیل د ملالی بشیر ناورو.
په مسکو کې زرګونو خلک په اوکران کې د روسي پلوه ولسمشر لګوشه کېدو یو کال وروسته پر سرکونو راوتلی وو او ویل یې په گاونډي هیواد کې یو کال وړاندې کودتا شوی و. دا لاریون لمیدان راهیڅ یو کال موږ به یې هیر نکړو، موږ به یې ونه بخښو تر شعار لاندې تر سره سو. میدان په کیف کې د هغه څلور لارې نوم دی چې پکښې په 2014 کال کې د اروپایي اتحادیه سره یو ځای کېدو پلویانو لاریون کړی وو او په پایله کې روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له خپلې دندې ګوښه شو. یانوکوویچ له هغه وروسته روسیې ته وتښتید. د مسکو د میدان د مظاهرو ضد لاریون د روسیې له دولتي تلویزیون څخه راسن خپور شو. په یو بل لاریون کې چې د دې مظاهره پر خلاف په مسکو کې سوی وو، ډیرش کسانو برخه اخیستې وه. د روسیې له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې د اوکران پخوانی ولسمشر یانوکوویچ ویل چې هیڅ حکومت د هغه مرګ ژوبلې ارزښت نه لري چې په اوکران کې سوی دي. په اوکران کې یوه ورځ مخکې سلګونو کسانو د تیر کال په لاریون کې د وژل سویو کسانو د یاد لمانځلو لپاره پر سړکونو راوتلي وو. د اوکران ولسمشر پیترو پوروشینکو په کیف کې سلګونو راوتلو خلکو ته په خپلو خبرو کې ویل، موږ خپل هیواد یوازې هغه وخت ژغورلای سو چې خپل یووالی وژغورو، چې موږ له خپل منځي مخالفتونو څخه ډډه وکړو او هیڅوک زموږ یووالی ته ضرر ونه رسولی سي. زه باور لرم چې همداسې به کیږي. د 2014 کال د فبروري له 13 څخه تر 28 پورې د حکومت ضد لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د 19 امنیتي افسرانو په ګډون 30 زیات کسان ووژل شول. په کیف کې له هغې پیښې یوه اونۍ وروسته د میدان د لاریون پر مهال 9 کسان ووژل شوي وو. په کیف کې د یاد غونډې برخوالو ته د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د روسیې د ولسمشر د دفتر پر یوه مرستیال ولادیسلاف سورکوف تور پورې کړ چې د یورو میدان لاریون کو د وژلو لپاره بهرنی نقشه وشتونکو لیږلی وو.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د ملالۍ بشیر ریپورت اوریده او اوس وخت شوې ده د کلتوري خبرونې د باختر ستوري د باختر ستوري خبرونې نسم دستي ورسته تر د شان خان او بختیار خټک په غک کې د باجوړ په حق لا خپل سندره هم لرو. راځي چې اول وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزي خبرونی او ریډیو ته مو را بولم. په نننۍ خبرونه کې به د یوې سفرنامې د کتاب د مخکتنی ریپورت وړاندې کړو، بیا به له وطن لري د یوې مسافر شاعري سره د زړه خواله ولرو، او په اخیره کې به درته په جلال آباد کې د نرګس ګل په نوم د یوې مشاعرې نه یو غنچه ډالۍ کړو. نومړي ریپورت ترازو په جلال آباد کې بیلابیلې ادبي او کلتوري ټولنې په فعالیت بوختې دي چې د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې ویاړ غونډې او د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتنی غونډې هم جوړوي. په دې ټولنو کې یو هم ځوان ادبي بهیر دی چې دا ځلې د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د بلخیون په نوم د یوې سفرنامې په مخکتنه لیکوال او شاعران وربللي ول چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. په جلال آباد کې ځوان ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د سفرنامې بلخیون په نوم د کتاب مخکتنه وکړه. د مخکتنې په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو مقالې او ویناوې واورولې. استاد محمد اسب سمیم مشال راډیو سره د هغې لیکنې په تناظر کې خپلې خبرې شریکې کړې چې د بلخیون په سریزه یې لیکلې وي. نوموړي وویل،
ما خبره چې ډېره راته په زړه پورې وه هغه مې د دې کتاب په یو څو مخونو کې یو څو کرښو کې یاده کړې ده. هغه د اخلاقي او ملي جرأت سره تړاو لري او په دې معنا باندې چې د خپل ژوندلیک په بهیر کې له قتل کېدونکو یا د ملاقاتیانو سره کتو باندې تبصره کړې او موضوعي تبصره کړې، او هغه زما ځکه خوښه ده چې نور خلک داسې جرأت په دې نه کوي چې بیا بل سفر ته نه بولي. د ځینې ملي مسایلو باندې چې خبرم تماس ورسره نیولې، او ځینې کلتوري مسایل، او هغه هم دا دي چې ملت سره په تړاو دی او درد لري، او هغه درد سره چې هر څوک بې دردي کوي هغه دلته بربند کړي دي.
ځوان شاعر عابد ندیم چې بلخیون یې لوستی و او مقاله یې پرې لیکلې وه، نوموړي د خپلې مقالې په یوه برخه کې لیکلي وو چې د بلخ ولایت کلتوري او عقیدوي ارزښتونه او جغرافیوي موقعیتونه یې ورته په سفرنامه کې څرګند شول.
که چېرته د سمیم صاحب نور یونلیکونه ولولو او بیا بلخیون ته راشو او دا ولولو، نو دا به راته پکې له ورایه څرګنده شي چې دا کتاب یې یو ډول په نوي انداز لیکل شوی دی. د ننګرهار د خلکو رسمونه او رواجونه، د بلخ اوسیدونکو ته رسول او د هغوی رواجونه او ځینې نور عقیدوي مسایل د کتاب په بڼه تر موږ را رسول یوه ښه ګزای پرې کړه ده. په کتاب کې ځینې نور اړخونه لکه موزیمونه، انځورونه او هنري اړخونه، د شمالي ولایتونو جغرافیه، پوچ عقیدی سیاسی خواب عاطفی برخی ترخه حقائق او داسې نور مسائل په ډیر ښه انداز له وضاحت سره راوړل شوي دي.
ځوان شاعره مقدس احمدزی هم یو له هغو وه چې سفرنامه یې لوستې وه او په تفصیل سره یې پرې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
ما ته د سمیم صاحب کتاب ګټې د یو لوستونکي په حیث باندې چې هغه دا و چې زمونږ د ختیځ ولایتو پرتله له شمالي ولایتونو سره وه په فرهنګي ارزښتونو کې کوم تویداد چې دي هغه مې پرتله کړه. ورسره بل او بل هغه حقیقتونه چې یو غیر دولتي کارمند او یا هم یو عادي شخص نه چې هغه پټ پاتې شوی و د په خپل ملي احساس سره هغه را څرګند کړي وو. په ډېرو ښایسته الفاظو په ادبي الفاظو باندې خپلو لوستونکو سره شریک کړي وو.
اورنګ سمیم خوشحاله و چې پر کتاب یې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
یو وخت زه د اول ټولګي شاګرد وم او زما یو ماما ما ته ویل چې ته دا مکتب څه دپاره وای. نو ما دومره ورته ویل چې زه خو به یو معمول ګوټی شم، مګر نن چې د ما نه د یو کتاب لیکنې کار کېږي نو زه د الله جل شانهو په دربار کې د شکر سجده کوم. او دغه شان د ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې نن مقالې واورېدله، موږ ته مینه راکړه او بلخیونی وستایو. نو دا زما لپاره ښې خاطرې دي او خوږې خاطرې دي او زه په دې خوشحاله یم چې حد اقل د خپلې ژبې په غنا کې او د خپلې ژبې د فرهنګ په پیاوړتیا کې یو څو کرښې له موږ نه تورې شوې. دا زما لپاره د ویاړ خبره
ده. یادولو ده چې اورنګ سمیم تر دې وړاندې هم دوه سفرنامې چاپ کړې وي چې لومړی هغه یې له جلال کوټ تر سان دیګو په نوم و چې امریکې ته د رسمي سفر پر مهال یې لیکلې وه، او دویمه هغه یې د امو تر سندو نومېږي چې کندوز ولایت ته د سفر پر مهال یې لیکلې وه، او له دې نه علاوه یې یوه شعري ټولګه د کګلیچونو په نامه خپره کړې او دوه سفرنامې او یوه شعري ټولګه ورسره ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شفیقه پختونزی سعید چې د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري، د تیرو شلو کلونو راهیسې په اروپا کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او په پردیسۍ کې د وطن دردونه په شعري قالبونو کې رانغاړي، چې د هیلي او وښکې په نوم یوه شعري ټولګه یې خپره کړې هم ده. تېره اونۍ خپل پلرني ټاټوبي ننګرهار ته راغلی و چې د هغې په شاعرۍ او په اروپا کې د هغې په فعالیتونو مو ورسره خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې له کله نه او د کوم احساس له مخې یې شاعرۍ ته مخه کړې ده. نوموړي په ځواب کې ویلي دي:
تقریبا د پخانه شاعره وم، نو دا کله چې د وطن نه مسافر شوم او بیا د لرې مسافونه مې د وطن دردونه ولیدل، نو هغلته احساس او الهام ډیر شو او ما په دغه شعرونو کې خپل د روزمره ورځې لکه کومه ورځ باندې چې په افغانستان کې کومه پیښه واقع شوې ده، یعنی که زه درته ویم دا به بدون د مبالغې نه چې د هرې پیښې دپاره ما یو شعر لیکلی دی، هره پیښه ما انځور کړې ده او د هر افغان په غم مې اوښکې توی کړي، په هر زخم زخمی شوی.
تاسو ویلي چې د ډېر پخوا نه مو شاعري کوله، یعنی د مطالمې د وختونه، او تاسو بیا دغلته په افغانستان کې خو ډېر نه پاتې شوي، لومړی هجرت هم چیرته او بیا اوس چیرته اوسېږئ؟
ما د مطالمې د وختونه شاعري کوله، خو متاسفانه زه به داسې ووایم چې موږ هغه بدبخت افغانان یو، بیا په افغانستان کې د خویندو ترقی ډیره پابندیګان لري. په هغه وخت کې کوم شاعری کوله نو ما پټه کوله، ما د سینو شول کوله چې زه خپل شعر د مطالمې په دوره کې ورکم او ورځپاڼې چاپ کړي. په هغه وخت کې زما شعرونه پټ پاتې شول، کله چې تورې دورې افغانستان ته راغلې هغه شعرونه مې څه وسوځول او څه مې خښ کړ، ځکه په هغه کې داسې واقعیتونه وو چې کېدای شول هغه واقعیتونه زما د مرګ سبب ګرځېدلی وي. د هغې نه وروسته به مې هجرت وکړ پاکستان ته، او بیا د ناخوالې او د کورني زخمونو د وجې نه چې د وخت واکمنانو را کړي بیا لاړلو د هالینډ هېواد ته مې کډه وکړه.
تاسو چې هالینډ ته لاړی اغل ته مو اوس مصروفیت څه دی؟
د هالینډ په هېواد کې زه خپل هغه په کوم ښار کې چې اوسېږم، لکه د روتردام پورې مربوط د زویندرخ په نوم باندې یو ښار دی، په هغې کې د افغانانو د ټولنې مسؤوله یم، او د دې په څنګ کې مې د مورنۍ ژبې ښوونځی شروع کړی چې په هغې کې دری پښتو قرآن شریف درس پکې دی، کلتوري درسونه پکې دي. بیا د هغې په څنګ کې موږ خپلې کلتوري ورځې لمانځو، لکه د استقلال ورځ، د مور ورځ، د نوروز ورځ، هغه ورځې چې په هغې کې وکولی شي زموږ اولادونه خپل مړ کلتور را ژوندۍ کی او هغه ته پاملرنه وکړي.
خا دغه خوانزي چې تاسو ولته پرانستې دي افغاني ماشومان به تبند تاسو سره کیند شروع نه تر اوسه پورې تاسو سمره ماشومان نو ته مورنۍ ژبه ورزده کړي.
زه به د خوانزي پاک لدرته يم چې زما د خوانزي یو خاصه قصه په دې لري چې کله ما د خوانزي شروع کنو الته افغانان دي افغانان کړي دنیا ارګوټ تلړ شنو هغه منفي خاصیتونه هیڅ کله تغییر نه کوي. الته زه د ډیرو تهدیدونو لاندې شولم بیل چې په اولادونو فشار راځي دوه ژبه نشي زده کوله. خو ما په خپل مات او غ ایمان او پښتو چر سره ملګری و دغه اقدام ته ګام پورته قدم شروع ک 15 نفر شاګردان ملارل پاول شروع د مکتب کې. نو اوس زه شکر نوی نفر تعداد د شاګردانو لرم. اولاد پروسه جریان لري د هلند ډیر لري منته کو نه زما ته زنګونه راځي او خپل اولادونه غواړي چې په دې مکتب کې شامل کی او دا زما لپاره ډیر د خوشحالي زیات ډیر د ویاړ
دا خو مانویت ته واقعا چې تاسو ته په برخه کیږي په مادي برخه کې هم تاسو تغذیه کوي دغه خونځه
د مادي برخه پاک لبه درته ویم چې افغانان چې په ریواد کې هغه د قوا قانون او د اصول د مخې عقل لري چې د خپل ټولنه لپاره یو څه مقدار پیسې د حکومت نه راوخلي. خو د دې په څنګ کې هغه چې ساتونه په حساب دي نو موږ هغه پیسې زموږ لپاره کفایت نه کوي. موږ به د خپل افغانانو سره مشورې کوو هم دغه فامیلونه کومک کوي او دغه مکتب دغه پروسه مخې ته وړو.
اوس چې تاسو خپل کور ننګرهار ته راغلي او تاسو کتاب چاپ شوی دی هیلي او وخت کې سمره خوشاله دي خبرې ته
یعنی د خپل خوشحالي وزه تاسو ته په څوټو کې ونه شم کولای چې بیان کوم. دا هغه خوب دی چې د ډیر مودې رئیس مالی ده خو رسیدو ته یې راته ډیر غرونه او ډیر لوړې جوړې په مخ کې پراتې وي. زړنن ډیره خوشاله ما او ډیره ویاړم په دې باندې چې دا هغه کتاب نه دی چې د فکرونو او د خیالونو او د پوس بستر نه چا خسته وي او پاره په باره کې خپل نظر ورکړي وي. دا هغه کتاب دی چې پاره کې زما د ټولو لس دردونه پراتې دي زخمونه پکې پراتې دي د هغه مظلوم لس چې پکې پراتې دي چې د واکمنانو غوګونو ته نه رسیږي. خو زما د غریب قلم غلی کلی دي په دې هیله چې زما غریب ولسته دغه کتاب ورسیږي واغې د خپل د زړه आवाज وګوري چې یو څوک شته دی چې زمنګ چغې اوري سره د دې چې واک او قدرت نه لري خو به احساس لري او زمنګ आवाज په خپل قلم کې رانغاړي.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو ننګرهار چې شاعرانی په امیشه بهار هم بولی په ادبی غونډو سربیره پکې په ځانګړو مناسبتونو مشاعری هم جوړیږي. لدغه مشاعرو څخه یو هم د نارنج ګل ده چې د تیرو 500 کلونو راهیسې د منځلو رواج موندلې ده. سکل پکې د نرګس ګل په نوم د کلیزي مشاعری بنیاد هم کې خودل شو. په دغه رپورت کې مودر ته د نرګس ګل خوشبویانې د مشاعری په یوې سنډه کې راټولې کړې دي. یو لور ته د ننګرهار سپرلی د نارنج په ګلونو عوامه تر کړی وی نو بل لور ته په ژمی کې د نرګس ګلونو سترګي سترګي شي او د هر بازو قلیدون کې لاری ساری او په زړه او ذهني خوشبوئی موجونه وهی. سکل په جلال آباد کې په لومړي ځل د نرګس ګل په نوم د کلنې مشاعري بنسټ وتیلی شاعر داوود شهید په خپل کور کې د نرګس د کروندې تر څنګ کې خودو. دا مشاعره چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د هډې پارم کې جوړه شوې وه بلزګونو خزینه او نارینه شاعرانو پکې برخه لرله. داوود شهید د مشاعرې د پیلېدو لمخه مشال رادیو سره د نرګس ګل د مشاعرې په اړه وویل.
مخکې د نارنج د ګل مشاعره وه دا سراسر فکر پیدا شو چې راځه د نرګس مشاعره هم جوړه کړه. کال په کال به خدای کول دا مشاعرې به کیږي.
ځوانه شاعره فیروزه مجیدی چې د مشاعرې ویندې کوله د نرګس ګل مشاعره په خپل یو غزل سره پرانسته.
بادشاہ د ګلونو په قطار کې خوشبوئی دي لانبر زنه زیاته معطر ویننګرهار په هر سهار کې فیروزه په سایلو باندې ویاړي ځکه سای نرګس ګل په خپل اشعار کې.
شیرزاد خپلواک په خپل شیر کې د ژوند د ناخوالو سر ټکاوه.
عجیب خلق دي په زړونو باندې لوبي کوي ټوپک را واخلی په سرونو باندې لوبې کوي. زما قسمت کې خوشحالي آن د ازل نشتا هسې پالی می په لاسونو باندې لوبې کوي. خیب لپخې په سر ببر چری گریوان چې ګرځم خپلواک وخت دی قسمتونو باندې.
مقدس احمد زی په خپل شعر کې خپل محبوب ته وایي چې د نرګسو په شان راته مه ګوره، او دا ځکه چې لسترګو یې وتل اسانه خبره نه ده.
لکه نرګس د زړه زور مې ولیدل ګران دي، نور راته مه ګوره، لسترګو مې وتل ګران دي. د ښایستونو انتخاب کې خو اول راغلم، اوس ستا نرګس نرګس لیمه راته ګټل ګران دي.
عابد ندیم هم په خپل شعر کې لمینه بیزاره شوی ښکاري او له خپل محبوب نه زړه را ټولول غواړي.
لکه کاغذ چې باد په خپله مخه وړي همداسې، بغیر له تانه مې تیریږي زندگی همداسې. دغه روانې اوبه ګورې دا چې ځي په مخه، درد مې په زړه باندې له هر لوري راځي همداسې. د کائنات زرې زرې غوندې لګیا دی غریب، ندیم د چا له دره زړه را ټولوي همداسې.
د مشاعری په اخیر کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس ژمنه وکړه چې لدی وروسته به د نارنج ګل مشاعری په سر نرګس ګل مشاعره هم کال په کال په سرکاري کچه منزل کیږي.
تاسو ټول ته مبارکي درکوم، شهید سیاه ته مبارکي ورکوم چې ډیر لوی نوښت کړی دی، او داغه نوښت چې پروس کال په همدغه دیره کې ما سره شریک بهترین بنسټ کیښودل شو، دا به پالو. هر کال به دا مشاعره کیږي ان شاء الله. په راتلونکي کې به کوشش وکړو د اطلاعات فرهنګ د وزارت نه غوښتنه وکړو که څنګه چې نارنج ګل مازل کیږي، همدغسې نرګس ګل دپاره هم یو لوی پروګرام او فکر وکړي.
یاد دی وی چې په دغه مشاعره کې پر شاعرانو سربیره د هډې فارم د پامیلیو په لسګونو اوسیدونکو هم د اورېدونکو په توګه برخه اخیستې وه. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
برابر کا نمیرا تلگے پا
the double